د مشال ریډیو اوریدونکو سهار مو په خیر. نن د شنبه یا خالی ورځ او د سپتمبر د میاشتې 15مه نیټه ده. زه بوریوال کاکړ او اصرار الله مومن د نن په خبرونو پیل کو. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن پاکستان ته رسیدلی او هلته یې له لوړ پوړو چارواکو سره لیده کاته کړی دی. په کراچۍ کې د تشدد په تازه بېلابېلو پیښو کې 8 تنه وژل شوي دي او امریکا د افغانستان د دینی عالمانو هغه ګام ستایلی دی چې پر ولس یې په لاریونونو کې د تاوتریخوالي نه کولو غږ کړی دی. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم د دې ګړۍ برخه دي. خو لومړی به خبرونه واورو چې اصرار عالم مومند یې وړاندې کوي.
سهار مو په خیر. لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان په سفر د امریکا خاص استازي ویلي د اسلام د پیغمبر پر ضد فلم باندې امریکا ته ډیر افسوس دی. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې 8 کسان وژل شوي او د 2012 شل اوریزا یا ټی 20 نړیوال کپ دوستانه میچونه نن په سریلانکا کې شروع کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکای خصوصي استازي مارک ګروسمن پاکستان ته رسیدلی دی او دغه هیواد د خارجه وزیر او پوز مشر سره یې ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په جاری شوي خبر پاڼه کې ویل شوي پرون ماښام اسلام آباد ته د رسیدو سره سم مارک ګروسمن د خارجه وزیر هینارا بنیکر سره ملاقات کې ویل چې هغوی ته د اسلام د پیغمبر پر ضد فلم باندې سخت افسوس دی. نوموړي زیاته کړه دا د یو کس کار دی او د ټول امریکایي ولس او حکومت نمائندګي نه کوي. مارک ګروسمن ویل امریکا د اسلام په شمول د ټولو مذهبونو احترام کوي. خبر پاڼه زیاتوي د امریکا خصوصي استازي زیاته کړه په افغانستان کې به مفاهمتي عمل مخ پر وړاندې بوزي. نوموړي د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پولیسکیانی سره په خپلو خبرو کې د ترګري پر ضد جنگ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. مارک ګروسمن به نن د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم سره لیده کاته کوي. په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې د جمعې او خالی په منځنۍ شپه 8 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د تشدد پیښې د ښار په لیاري، ملیره، سایډ ټاون، شیرشاه او نورو برخو کې مخې ته راغلي دي. د ژغورنې ادارې وایي وژل شوو کسانو کې د دوو مړي په بورو کې بند کړی شوي وو. په کراچۍ ښار کې له تېرې اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې دوام لري چې زیاتره یې سیاسي، مذهبي او لسانی بڼې لري. د پېښور په زرګرآباد کې ناڅرګنده وسلوالو د مومندو ایجنسۍ د امن کمیټې یو غړی وژلې دی. یو اینی شاهد مشال لیډو ته وویل چې دا پېښه پرون هغه مهال مخې ته راغله کله چې د مومندو ایجنسۍ د امن کمیټې غړی شاجي د زرګرآباد په شهید نومي جومات کې د جمعې لمونځ ادا کولو وروسته خپل کور ته روان وو چې موټرسایکل سورو وسلوالو پرې ډزې وکړې. د پېښې وروسته وسلوالو په شاوخوا ودانیو هم ډزې کړې دي. د پېښې پړه تر اوسه پورې چا پر غاړه نه ده اخیستې. سند هایکورټ د سوځېدلې کارخانې د درې مالکانو ضمانت منظور کړی دی. په دې کارخانه کې 258 کسان وژل شوي وو. د کارخانې د مالکانو وکیلو امیر منصور قریشی خبریالانو ته ویلي دي چې د یادې محکمې لړکانې رجسټری د کارخانې د مالکانو عبدالعزیز شاهد بالله او راشد بالله د 8 ورځو پورې د ننیولو حکم ورکړی دی. یردوی چې د نهې پورس د کراچۍ بلدیا ټاون په یو کارخانه کې د اور لګېدو له امله 258 کسان وژل شوي وو. د دغې پیښې وروسته پولیسو د کارخانې د مالکانو او د ځینې حکومتي محکمو پر ضد اف آی آر لیکلی وو. پاکستاني چارواکو پرون د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی مخکې تر دې چې په ضمانت خوشي شي د مخدره موادو سره تړلو تورونو باندې ونیوو. علي موسی ګیلانی د افیډرین په نامه د موادو په درآمد کولو کې د رول درلودلو له کبله نیول شوی وو. له دغو موادو د غیر قانوني مخدره موادو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. عدالت وروسته دې په ضمانت خوشي کړو او د نیونه یې د خپګان وړ وګرځوله. د اسلام د سپکاوی فلم پر ضد په مظاهرو کې هیڅ کمی په نظر نه راځي. د تازه رپورټونو له مخې په قاهره کې د امریکا له سفارت سره نږدې د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ پنختو کې یو تن وژل شوی او په لسګونو نور جوبل شوی دي. دغلته کې مظاهرې په څلورم ورځ هم روانې دي. تر دې دمه د منځني ختیځ نه تر د جنوبي مشرقي ایشیا پورې په څه باندې شلو هیوادونو کې د اسلام د پیغمبر ضد فلم خلاف په مظاهرو کې لږ تر لږه څلور مظاهره چیان وژل شوي او په لسګونو جوبل شوی دی. زیاتره مظاهره پر امن وي خو په ځینې هیوادونو کې او په خاصه توګه په تیونس او سودان کې په تشدد بدل شوې. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وایي د افغان مذهبي مشرانو د هغې غوښتنې هرکلی کوي چې پر خلکو یې غږ وکړ. د اسلام د ستر پیغمبر پړه د جوړ شوي فلم پر ضد په مظاهرو کې تاوتریخوالی ونه کړي. د پینټاګان ویاند جارج لیټل پرون وویل هغوی په دې خوشحاله دي چې مذهبي مشرانو له تاوتریخوالي پرته اعتراضونو غوښتنه کړې ده. پرون په ننګرهار ولایت کې په سلګونو کسانو د هغه فلم د غندنې په هدف مظاهره وکړه چې ویل شوي د اسلام ستر پیغمبر ته په کې سپکاوی شوی دی. چارواکي وایي دغه مظاهره سوله ییزه وه. د څلور امریکایي ډیپلوماټانو تابوتونه چې د لیبیا لپاره د امریکا سفیر هم پکې شامل دی امریکا ته ورسېدل. له واشنگتن څخه لرې په یوه پوځي اډه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل هغه کسان به عدالت ته راوستل کیږي چې امریکایي سفیر کریس سټیونز او درې نور امریکایي ډیپلوماټان یې وژلي دي. نوموړی وایي تاسو د وژل شو کورنیو همکاران او ټول امریکایان پوهیږئ د دوی قربانۍ به هیڅکله هېرې نه شي. موږ به هغه کسان عدالت ته راکشوو چې دغه کسان یې له موږ څخه واخیستل. موږ به ډېر ژر د خپلو سفارتي ماموریتونو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد ودرېږو. دغه څلور امریکایي ډیپلوماټان د لیبیا په بنغازي کې هغه مهال په برید کې وژل شوي وو کله چې پر کونسلګرۍ د یوې ډلې لخوا چې ظاهرا په امریکا کې د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د جوړ شوي فلم له کبله راپارېدلي وو. او اخری خبر دا ده چې د 2012 شلوریز یا ټی 20 نړیوال کپ دوستانه میچونه نن په سریلانکا کې شروع کیږي. نن به د افغانستان او سریلانکا اے ټیم، آسټریلیا او نیوزیلینډ، بنگلاديش او زیمبابوې او د هند او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ میچونه وي. د ټی 20 ورلد کپ رسمي لوبې به د ستمبر د 13 نه شروع کیږي چې پکې به 12 کرکټ لوبډلې برخه اخلي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو په لمړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې بیا هم بوريوال کاکړ تاسو ته هرکلی وایم. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي مارک ګروسمن پاکستان ته رسیدلی او هلته یې له لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړی دی. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل هم دا اوس سره د ټلیفون پر کرښه دی. ریاض مساخیل، سهار مو په خیر. کا اوریدونکو ته د هغه د دې سفر په اړه معلومات ورکړي چې هغه له چا سره لیدلی دی.
ډېر مننه بوروال کاکړ. لکه چې تاسو ذکر وکړو د امریکې خصوصي استازي مارک ګراسمن هغه بیګا د پاکستان د اسلام آباد پاکستان په دوره اسلام آباد تر ورسېدو دغه شانتي د رسېدو سمدستي وروسته نوموړي د خارجه وزیر او د پاکستاني پوځ د سرلخکر د دې سره ولیدل. د خارجه وزیر سره په خبرو اترو کې په دواړه خیزه تعلقاتو د پاکستان او امریکې په چارو خبرې اترې وشوې. دغه شانتي افغانستان کې روان مفاهمتی عمل پاړو هم خبر وشوي او بیا خصوصا چې دغه مفاهمتی عمل کې چونکې د کمچې طالبانو سره د خبرو اترو هم یو مهمه ایسلری نه په دغه چارو خبرو شو. بیا دې کې چې کم هغه اوریدونکو ته بیا دي چې کم د پاکستان، افغانستان او امریکې د چارواکو ترمنځ یو غونډه شوې وه چې پکې دا پریکړه شوې وه چې هغه طالبان چې کم د جوړجاړي یا د خبرو اترو په عمل کې برخه اخلي او هغه د یو استازي په هیڅ باندې کار کوي نو په هغه لبا یو محفوظ یو خوندي لار ورکول شي. دا غندې غي خپل حال زله جاری وساتي. نو په دغه ملاقات کې په دې چارو باندې هم خبرو شو چې هغه خلک چې څوک دغه شانتي روغ جوړې لپاره کار کوي نو هغه د یو محفوظ لار ورکول شي. دغه خبره ترې اوس باید چې مخپوړان دلاله شي. دغه شانتي کم چې یو متنازع فلم دی چې پکې د پیغمبر علیه السلام سپکاوی شوی دی په دغه باندې هم خارجه وزیر پاکستانی خارجه وزیر مارک ګراسمن ته د پاکستانی ولس او د مسلمانانو چې کم خفګان دی نو هغه وته ورسو او ویوي چې په دې باندې ټول مسلمان نړۍ ته سخت افسوس ته خفګان رسیدلې دی. دغه دوران د مارک ګراسمن وینا وه چې دا فلم د یو تن ذاتی کار کې دی چې د امریکایي حکومت یا د امریکایي ولس هیڅ کار نشته. هغه خپل په دې خبره خبره باندې خفه دي او امریکا د ټول نړۍ د مذهبونو د هغه احترام کوي او د هغه قدر کوي او دې ته خپل هم په دې باندې افسوس دي. دغه شان چې کوم د پوځي سر لخکر سره د مالک داسمن ملاقاتونه په هغه کې هم په سیمه ییز صورتحال دغه شان په امنیتي چارو باندې خبره تر وشوي او ورسره چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کم کردار دی او کم قرباني دي د هغه ستاینه وشوه. جیبوروال
د ریاض مزخیل کدارته وای چې مارک ګروسمن به تر کله په اسلام آباد کې وي او د راتلونکو غونډو یا لیدوکتو په اړه معلومات لري کنه؟
جی بالکل، د دې دورځنه دوره دا پرون ډیر ورسېده، دغه ملاقاتونه او نننی ملاقاتونه کې چې کم دنو د ولسمشر او د وزیر اعظم سره د دې ملاقاتونه په ترتیب کې شوې دي. دغه سره لیدکاته کوي او د هغې وروسته به نوموړی بیا خپل دوره به دغه ختمیږي او غبستنیږي.
ډیر مننه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیلو په اسلام آباد کې.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
سروي
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادی نړۍ
په پاو کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو.
اوس بولر سو کراچی ته، په کراچی کې د تاوتریخوالي په تازه بیلابیلو پیښو کې او تنه وجل سوی دی. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی را سره د ټلیفون پر کر شده. ظفر کریمی سهار په خیر، کاوریدونکو ته د دې وجونو په اړه معلومات ورکړي.
مننه بوریوال کاکړ. د تشدد د پیښې چې دي دا د بیګار اسي د کراچی ښار په مختلفو برخو کې روان دي، چې د پولیسو په وینا تر اوسه پورې په دې کې 9 کسان وجل شوی دي. پولیس وی چې د تشدد د پیښې د ښار په لیارۍ ملیر سایډ ټاون شیرشاه او نورو برخو کې مخې ته راغلي دي. د دې ترڅنګ په دې وجنو کې تر اوسه پورې د سیاسي ګوندونو کم غړی خو د هغې د وجنې اطلاع نشته، خو د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي یو تن په دې کې وجل شوی دی. د دې نه علاوه د کم کسان چې مړه دي هغه هسپتالونو ته رسول شوي دي، او د کراچۍ ښار ځینې علاقې چې دي کومو علاقو کې چې د تشدد دغه پیښې رامخته شوي دي هلته تاوتریخوالی چې دی هغه دوام لري.
ظفر کریمی، دغه چې په کارخانه کې چې اور لګېدلی و، د دې پیښې تازه جزئیات کله ریغه اوریدونکو ته وړاندې کوي؟
بوریوال کاکړ، دغه کومه کارخانه چې سوځېدلې وه او په هغې کې په سلګونو کسان مړه شوي وو، د هغې کوم اولنی رپورټ چې دی هغه هم مخې ته راغلی دی. او بل د سند صوبې د صنعت وزیر روب صدیقي هغې استعفا ورکړې ده. د دې نه علاوه سند های کورټ د لړکانې کوم رجسټري چې ده هغې د کارخانې د هغې درې مالکانو چې د چا په ضد ایف آی آر لیکل شوی و، کیس چې لیکل شوی و، دا غي د ضمانت منظور کړی دی او پولیسو ته حکم کړی دی چې دا تاسو ورځو پورې باید دغه مالکان چې دی هغه ونلسی. دغه شان دغه پروسه چې دا د پلاتینې کومه پروسه چې دا روانه ده، ننوم کم د پلاتینې لپاره چې ډله جوړه شوی و نن درې مورز ده، او نن ممکن چې ماخام ته دغه کارخانه د سوزونې په اړه باندې هغه د پلاتینې رپورت مخې ته راشي چې دا کارخانه ولې سوزېدلې و.
ډیر مننه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی و له کراچۍ.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري.
د امریکا د دفاع وزارت د افغان دینی عالمانو د هغې غوښتنې هرکلی کړی دی چې پر افغانانو یا په لارنونو کې د تاوتریخوالي نه کولو غږ کړی دی. په امریکا کې جوړ شوی یو فلم چې د اسلام پیغمبر ته پکې سپکاوی سوی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خلکو احساسات راپارولی دی. په منځني ختیځ کې د دې فلم پر ضد له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې سوی دي. پرون د افغانستان په ننګرهار کې هم خلکو د دې فلم د غندلو په هدف مظاهره وکړه، خو سوله ییزه وه. زموږ همکار صالح محمد صالح په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وای د افغان مذهبي مشرانو د هغې غشتنی هرکلی کوي چې پر خلکو یې ژغ کړی د اسلام د ستر پیغمبر پاړه د جوړ سوي فلم په اعتراضونو کې تاوتریخوالی ونه کړي. د پینټاګون وین جورج لیټل پرون وویل موږ په دې خوښ شو چې مذهبي مشرانو د تاوتریخوالي پرته اعتراضونو غوښتنه کړې ده. پرون په سلګونو کسانو د جمعې تر لمانځه وروسته د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې مظاهره وکړه. دوی په امریکا کې جوړ سوی فلم چې د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی سوی وغانده. خو د ننګرهار د والي وین احمد ضیا عبدالزی وویل چې دغه مظاهره سوله ییزه وه.
امریکی ځواکونو په خطو کې د دوی امنیت نیولی و. دوی شعارونه ورکول د افغان حکومت او د امریکا د حکومت ته دوی جدي غوښتنه کړې وه چې د فلم جوړونکو ته باید کلکه سزا ورکړي. بیرغونه هم سزولې دي، مجسمې جوړې کړې وې چې هغوی ته مامور ورته کړی دی. شکل د لاریون سوله ییز و.
پرون د کابل د پلخشتي جامع جماعت ملا امام عنایت الله بلیغ په زرګونو عبادت کوونکو ته په وینا کې وویل د امریکا یهودان په لیبیا کې د وژل سویو امریکایي ډیپلوماټانو د وژنې مسؤل دي. د لیبیا لپاره د امریکا سفیر له درې نورو امریکایانو سره د سې شمې پورس په بنغازي کې د قهرجنو مظاهرچانو په برید کې ووژل سول. شغلی بلیغ له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو کې له تاوتریخوالي ډډه وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت کلک کمنتی تدابیر نیول سوي او د ممکنه پاتسون د مخنیوي لپاره اضافي پولیس او د ملي اردو سرتیرو ګمارل سوي دي. د پینټاګون وایند جورج لیټل ویل د محل مش په افغانستان کې د خپل پوزي او ډیپلوماټیکو ادارو په وړاندې کوم تاوتریخوالی یا پاتسون نه دی لیدلې. خو په نور اسلامي هیوادونو کې په امریکا کې د جوړ سوي فلم په اعتراض مظاهره او اعتراضونه سوله ییز نه وو. په پاکستان او د منځنی ختیځ په ځینو هیوادونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې سوي دي. د قهرجنو مظاهره چانو لخوا پرون په سودان او تونس کې د امریکا پر سفارتونو بریدونه وسول. د غرض له یمن، لبنان، هند، انډونیزیا، ایران او ترکیه څخه هم د قهرجنو مظاهرو او شخړو راپورونه ورکړل سوي دي.
په تیر وخت کې په افغانستان کې له مذهب سره پر تړلو مسلو لارینونه په تاوتریخوالي اوښتي او د خلکو ملکیتونه زیانمن کړي دي او خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د ولسواکۍ یا جمهوریت له اصولو سره سم مظاهرې او اعتراضونه د خلکو حق دي، خو مظاهرې او اعتراضونه باید څنګه وي؟ دا پښتنه سالم محمد صالح د سولې ژغ کاروان له غړي احمد شاه سپر څخه د مرکې په فایل کې کړې ده.
د افغانستان د اساسي قانون او د بشر د حقونو حقوق څخه یو حق دا دی د هر افغان او د هر انسان چې د خپل عقیدې، د خپل مذهب، د خپل کلتور او د خپل غوښتنو د دفاع لپاره مظاهرې وکړي، څرګندونې وکړي په نشراتو کې او په نورو برخو کې. منتهی خبره دا ده چې دا اوس چې د امریکا کوم فلم د اسلام د توهین په خاطر جوړ شوی دی، پر دې باندې د نړۍ ټول مسلمانان عکس العمل څرګندوي او دا د دوی حق دی. منتهی خبره دا ده چې ظاهره باید د بل چا حقونه سلب نه کړي، د بل چا مال ته تاوان ونه رسوي، د بل چا حیثیت او شخصیت او درایي ته تاوان ونه رسوي. یعنی کاملا باید سوله ییز وي او خپل سوله ییز د خپل مذهب د دفاع په لار کې پورته کړي. دا د هر مسلمان او د هر افغان حق دی او باید دا حق ورته ورکول شي. موږ د دې لپاره چې د خپل دین او مذهب څخه دفاع کړي، یوازې او یوازې د سوله ییز مظاهرو حق ماتاکه لرو.
افغان چارواکي کله کله البته تیرو مظاهرو ته په پام سره کله کله ځین مغرس کسان تورنوي چې په دغه سیمو مظاهرو کې نفوذ کوي. ستاسو په نظر په دغه مظاهرو کې د دغه سی کسانو مخنیوي څنګه کېدلی شي؟
دولت هم په دې کې پات راغلی دی چې مغرس کسان د سمو کسانو څخه بیل کې هر وخت په افغانستان په مختلفو ځایونو کې مظاهرات کوي، تقریبونه کړي، بیا ورته د شکایت کوي. د دولت وظیفه د امن ساتل دي او د دولت وظیفه د مظاهرو کنټرولول دي او د دولت وظیفه د خلکو د درایتانو او استګانو څخه دفاع ساتنه ده. دولت په دې برخه کې د نور برخو په شان پات راغلی دی، ځکه نو د یوازې پر مغرضو کسانو انتقاد کوي. په داسې حال کې چې دا انتقاد خپله د افغانستان تر دولت چې څنګه ناتوانه دی چې د مغرضو کسانو مخه نشي نیولی.
بلې، البته د ډیموکراسي اصولو ته په پام سره ستاسو په نظر د دغه سي اعتراضونو او مظاهرو ګټه څه ده؟ په داسې حال کې چې مثلا یو چا فلم جوړ کړی دی په امریکا کې ناشته او مظاهرې یا اعتراضونه په افغانستان کې کیږي، آیا دغه اعتراضونه یا مظاهرې ګټه رسوي؟
زم ظاهری خدا فنری کی یو تبلیغاتی کمپاین دی او د اسلام د دشمنانو پر ضد باندې کې دایسي چې ګټه و ور تمام سی دا غدول فلمونه په افغانستان کې هم جوړه دای شي هر سره جوړول شي نن کمره د هر چا په لاس کې دی هر رقم فلم جوړول شي ولې کایو فرد یو فلم جوړ کی یا یو صحنه ترسیم کی هغه د معنا نه لري چې د دولت نظر هم داسې په امریکا کې د مذهبونو کاملا ازادي ده قوانين هم زما په ګمان داسې چې یو مذهب پر مذهب باندې د تحقیر او توهین حق هم نه لري نو زه فکر نه کوم چې دا کار دي د غسري د دولت په اجازه کړی او یا د امریکا د دولت پالیسي داسې چې اسلام توهین وکړي دا خبره باید د دولتونو خوا خصوصا د اسلامي هیوادو او مدني ټولنو خوا باید خلکو ته توضیح شي چې خلک دې پوه شي دا یو فردي عمل دی او د فرد د عمل جزا باید و اجتماع او ټولین ته ورنه کول شي او په اسلام کې هم حکم داسې وي چې د یو فرد په ګناه بل فرد نه محاکمه کیږي.
د اصولي ژغ کاروان غړی احمد شاه سپرو اوس د پاکستان د لوړو زده کړو ادارې یا هایر ایجوکیشن کمیشن د قبایلی سیمو او بلوچستان لپاره د 2000 وظیفو یا منظوري ورکړې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به د پاکستان په ټولو ورځپاڼو کې اعلان کړي. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د دې ادارې د وظیفې د څانګې له مشر سره خبرې کړې او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
د پاکستان د اعلی زده کړو کمیشن یعنی هایر ایجوکیشن کمیشن یا ایچ ای سی د قبایلی سیمو د طالب علمانو لپاره د 800 وظیفو پروګرام برابر کړي چې په راروانو دوو هفتو کې به اعلان کړي شي. په دې حقله د ایچ ای سی د سکالرشپ یا د وظیفو د څانګې مشر ډاکټر ریاض قریشی وایي پاکستان
او بلوچستان کې بچو کې اسپیشلی ایچ ای سی نے ایک پروگرام بنایا تھا.
د قبایلی سیمو بلوچستان لپاره موږ وړاندې هم 2000 وظیفې ورکړې وې چې په کې 800 د قبایلی سیمو او 1200 د بلوچستان لپاره وې. د مهال دغه پروګرام سرته پر رسیدو دی او د هغې کامیابۍ ته په کتو موږ دغه وظیفې هم په دغه شمیر پراتلونکو 15 ورځو کې بیا اعلانو چې د پاکستان په ټولو اخبارونو کې اشتهار ورکول کیږي
او اوس اناؤنسمنت هم اسی هفته یا هفته اخبارو مو دیږي.
دا چې دا وظیفه به د کوم لیول د تعلیم لپاره وي او د دې د ترلاسه کولو طریقه به سوي ډاکټر ریاض قریشی په دې پوښتنه وایي.
ګریجویټ می او ایم ایس سی می به داخله نه کړی ام فلمي وو بي
په دې وظیفه کې یو طالب علم د 14 یا 14 یعنی ایم ای یا ایم ایس سی ډیګری ترلاسه کوي. دا د ملک دننه د یونیورسيټو لپاره ورکول کیږي. دې لپاره ولنې شرط دا دی چې هغه کس وظیفې لپاره درخواست جمع کولای شي چې په 14 یا 14 کې داخله ترلاسه کړې وي. نو بیا ورته دا وظیفه ورکول کیږي چې د یو طالب علم د فیسونو، استوګنې او خرڅ خوراک ټولې پیسې ورکول کیږي.
ډاکټر قریشی زیاتوی چې کوم کسانو ته داخله لیټ یا نه وخت ملاو شي هغه هم د ایچ ای سی سره رابطه کولی شي. نو موړی وای د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو لپاره دوی د وزیر اعظم پاکستان د خصوصي پروګرام لاندې د هیواد په بیلابیلو یونیورسيټو کې د قبایلی سیمو د طالب علمانو مالی مرسته کوي.
ټول پاکستان نه جام بچي پټا کې پړنه
د دې پروګرام د لاندې د وزیر اعظم پاکستان د خصوصي پیکج د لارې د پاکستان په ټولو یونیورسيټو کې مستحق قبایلی طالب علمانو ته د یونیورسيټي فیس معاف کول شي. البته په دې کې یو خبره دا وی چې کوم کسانو په قبایلی سیمو کې سبق ویلې وي هغه ته موږ فاټا ان وایو او هغه ته په دې پروګرام کې ترجیح ورکول کیږي.
ډاکټر ریاض قریشی وایي هایر ایجوکیشن کمیشن د بلوچستان د طالب علمانو لپاره د دینه علاوه شپږ سو نورې وظیفې هم مقرر کړې چې د 14 نوړاندې د ایم فل او پی ایچ ډی لپاره به ورکول کیږي. دا پروګرام د اغاز حقوق بلوچستان برخه ده.
منور شاو په پېښور پونتون کې فاټا سټډي سنټر او د قبایلو د تجارت مرکز ټرایبل چمبر اف کامرس ترمنز یو لوزنامه لاسلیک شوی ده چې لمخې به د قبایلی سیمو زده کوونکو ته په مختلفو اقتصادي ادارو کې کار او ټریننګ ورکول کیږي. په دې اړه فرخنده وزیر رپورت وړاندې کوي.
په خبر په هنتون او د قبایلی سیمو د فاټا چمبر اف کامرس تر روانو 15 کالو لپاره یو لوزنامه اصلي کړی چې تر مخه به زده کوونکي کولای شي په ټرایبل چمبر اف کامرس او یا نورو اقتصادي ادارو کې کار وکړي. په لومړو کې به د بی بی ای او ایم بی ای د هر ایجنسی یو یو زده کوونکي ته دا سهولت ورکړل کیږي او هغه به په ټرایبل چمبر کې د یو ریسرچ افسر په توګه کار کوي چې وروسته به دغه عمل غځولی شي. د دې لوزنامې تر مخه به د پېښور په پوهنتون په مختلفو شعبو کې د روان کال نه د قبایلي سیمو د زده کوونکو شمیره هم زیاتول شي، چې دا شان دغه سیمو ځوانان هم د وړاندې تعلیم حاصلولو په لړ کې اسانتیاوې ولري. د فاټا سټډي سنټر مشر ډاکټر اعجاز خان د دغې لوسنامې په اړه مشال ریډیو ته وایي:
مختلف معاملوں کے یو ہمون کا پتہ لگی چاہیے ضرورتوں بھی ڈائریکٹ کا پتہ لگی اور ہم ان سے بہادر پورا پورا قبول جیسے آ رہا ہی ہمون مان قبول کی اور سر ہمون کو فیسلٹی رہتا ہے ایسا خبر آتا ہے اس کے پر ان کو پاس آ کے مختلف یعنی کہ ریسرچ کو مختلف لوگوں کی آئی بھی مدد رہتا ہے مدعا من سرا یو بس را دے تعاون یو مدعا پیشور پوئن اور دی
د قبایلی سیمو د چیمبر او د پیښور پوهنتون د فاټا سټډي سنټر سیل د دغه لوسنامې تر مخه به اوس په تجارت، ټولنیز، سیاسي چارو، جینډر او جیولوجیکل شعبو کې هم د زده کوونکو سره مرستې کولی شي او په ګډه به سیمینار، ورکشاپ او داسې د روزنې نور پروګرامونه ترتیبوي. د فاټا سټډي سنټر چې په دې وروستو کې په دې مقصد جوړ شوی چې د قبایلی سیمو د وسایلو په اړه زده کوونکو سره معلومات شریک کړي، مشر ډاکټر جازی وای د دې لوسنامې ګټه به د فاټا ولسته هم رسیږي.
دې فائدې به د فاټا عام خلکو ته وي، د هغې سیاسي ورکر ته وي، هغې تجارتي انسان ته وي، هغې زمیندار ته وي، د فاټا ایڈمنسٹریشن ته وي. فاټا ته متعلق به مختلف ریسرچ کیږي، نو هغه خلکو ته ټریننګ پروګرام دی، به دې نه علاوه ریسرچ وي. حکومت لپاره به وي چې پالیسي څنګه جوړوي، هغې لپاره به ریسرچ شوی انډیپینډنټ مودی فائدے بجے اور آل دی فاٹا عوام کرسی صرف سٹوڈنٹاں نے یہ وہ بھی سیگمنٹ دے
دا دے سرا سرا با پی خبر پہنتون دے ٹرائبل چیمبر اف کامرس دے کارکون کو لپارا واڑ تربیتی کورسن ہم جوڑے بھی چے پکے با ہغوی تا دے مینجمنٹ تکنیکی او داشان دے نورو انتظامی کارن پ اڑا خودنی کیگی.
او سم د خبرونه په دې برخه کې د کرن خان په ځخ کې لدی سندرې خوانده خو
پختون خواتا پمان سکی دعا اوکھئی کل پختون خواتا پمان سکی دعا اوکھئی مونگ باپ خارنو تا سخر کی دعا اوکھئی کل پختون خواتا پمان سکی دعا اوکھئی کل پختون خواتا پمان سکی دعا اوکھئی بالا مانے درنے حوصلے تنگی شی نخی دخل گنج کی سخانے رانا بدرنگی شی ولی دتیرا دا گل دری پوینو رنگی شی بلو مسافرو تپور کی دعا کئی خپلو مسافرو تپور کی دعا گل پختون خواتا پمان زکی دعا اوکھئی گل پختون خواتا پمان زکی دعا اوکھئی سواتو ملکن پیغلی سر توری شی بیا دمور پغی کی پسلگو سلگو تی خوری شی دنگی د خیبر شملی د شرم ننس پوری شی مونگ با چار سد تاسوان کی
تاسو مشال ریډیو او اوس وخت د سهار ننیمه بجې سوې دي. لا اسرار العالم مومن څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
دا مهال د پاکستان په سفر د امریکا خاص استازي ویلي د اسلام د پیغمبر پر ضد فلم باندې امریکا ډېره خفه ده او دغه فلم جوړونکي د امریکایي حکومت او اولس نمائندګي نه کوي. په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې اووه کسان وژل شوي. د پېښور په زرګرآباد سیمه کې ناڅرګنده وسله والو د مومند ایجنسۍ د امن کمیټې یو غړی وژلې. سندھ های کورټ په کراچۍ کې د سوزیدلې کارخانې د دریو مالکانو ضمانت منظور کړی دی. پاکستانی چارواکو پرون د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی زوی مخکې تر دې چې په ضمانت کوششې د مخدره موادو سره تړلو تورونو باندې ونیو. د اسلام د سپکاوي فلم پر ضد په مظاهرو کې هیڅ کمی په نظر نه راځي. په افغانستان کې پرون د ایساف ځواکونو درې سرتیري وژل شوي دي. د څلور امریکایي ډیپلوماټانو تابوتونه چې د لیبیا لپاره د امریکا سفیر هم پکې شامل دی امریکا ته ورسېدل. او د 2012 شل اوریزا یا ٹی ٹوینٹی نړیوال کپ دوستانه میچونه نن په سریلانکا کې شروع کیږي.
د خبرونو لنډیز مو لمشال ریډیو اوریدي چې اسرار العالم مومند وړاندې کو. او اوس وګورئ د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپل غونو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر دا ورسپانه لوستې دي.
نن چې د پاکستان مقامی ورسپانو خپل ادارې په کوم موضوعاتو باندې لیکلي دي هغه صدارنګ دي. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې بلوچستان کې د وژنې او دغه رنگ نور یو شمېر پیښې رامنځته کیږي. ځینې پیښې د فرقواریت دي، ځینې د نسلي او لسانی نفرت په ځانګړي کې مخې ته راغلي دي. او چرته ځوانان د کورونو نه غیبولې شي او چرته د پیژنګلو نه وتلي مړي ترلاسه کیږي. ادارې وایي چې د بلوچستان ضلع مستونګ په علاقه دشت کې د زیارت په ورځ لس مزدوران په ډېر بې دردۍ سره وژلې شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې دا قسمه پیښې د حکومت لپاره د بدامنۍ سبب هم دی او چیلنج هم. اداریه زیاتوی چې بلوچستان کې یو عجب صورتحال روان دی، هر طرف ته پریشانی ده او مسلې دي. نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې د هغه ځای سینیټران او د قومي اسمبلی ممبران او نور سیاسي مشران د خپل مفاداتو نه پرته په خلوص نیت سره د بلوچستان دې مسلې ته پام راوګرځوي. ګنې دا وخت به تیر وي او وخت د چا هم ملګرتیا نه کوي او دا معامله به نور هم کړکېچنې شي. دا شند انګریزي ژبې ورسپاڼه دی نیوز هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د وزیر اعظم چوکۍ ترلاسه کولو وروسته راجا پرویز اشرف ولس سره یو شمېر وادي وکړي چې په د بلوچستان مرور خلکو په خلا کول هم وو، خو تر اوسه هغه کې هیڅ وړاندیز نه دی شوی. دغه رنګ چیف جسټس افتخار محمد چودري هم د بلوچستان د حالاتو نوټس اغستی دی او د پوره طاقت سره د دې د سمولو کوشش روان دی، خو دا هم بې مقصد دی. او دې وروستیو کې لږ تر لږه لس مزدوران هغه وخت وجلې شو کله چې دوی امروزه کار کې اخته وو. اداریه اخر کې وایي چې حالت دغه رنگ روان پاتې شو دا به د بلوچستان په ویش تمامیږي، باید چې د دې لپاره فکر وکړي شي. د پښتو ژبې ورسپانه وختت خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان حکومت په امریکا کې د هغه فلم او ویډیو د خپراوي د مخنیوي غوښتنه وکړه چې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په کیس پکاوي شوی دی. ادارې وایي چې دا خبره هر چا ته پډاګه ده چې د نړۍ هیڅ یو مذهب چاته د چا مذهب کې د لاسوهنې او د هغوی د مقدسو د سپکاوي اجازه نه ورکوي. ادارې وایي چې نړۍ کې امن د پاره به په هر صورت کې د انسانیت، جمهوریت او مذهبي قدرونو خیال ساتل وي. د قران پاک په شان کا ګستاخی کول، د قران پاک په شان کې سپکاوی کول د نړۍ او پدې کې د موجودو ټولو انسانانو ته تباہ کول یو ناوړه کوشش دی. ادارې زیاتوي چې هیڅ یو صورت کې د مذهبي او دینی مقدساتو سپکاوی د بیان د ازادۍ د اصول برخه نه ده. نو ځکه واضح ده چې د سپکاوی د یاد فلم جوړونکي، د دې خورونکي او دغه شان د سپکاوی نور بدی او ناوړه پیښې رامنځته کوونکي د ټول انسانیت دښمنان دي. او هم دغه شان دغه عناصرو ته دومره سخت سزا ورکول پکار دي چې په راتلونکي کې بیا څوک د سپکاوي د عمل کولو سوچ هم ونه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د دی اکانومیست مجلې په یو مقاله کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په روانه میاشت کې ویلي وو چې هغوی حقانی شبکه نړیواله ترهګر ډله ګرځوي، خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې دا کار ولې دومره وځنډول سو. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلی دی چې د برتانیا د دفاع وزیر ویلي دی چې کیدای سي په راروان کال کې له افغانستان د دوی د ځواکونو ایستل ګړندی سي. د دې دواړو مقالو غټه کې درته اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د اکانومیست مجلې په یو مقاله کې راغلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د روانې میاشتې په اوومه نیټه ویلي وو هغوی د پاکستان په شمالي وزیرستان کې میاشته حقاني شبکه نړیواله ترهګر ډله ګرځوي. پوښتنه دا راپورته کیږي چې دا کار ولې دومره وځنډول شو، باوجود دې چې د ترهګرو ډلو په لیست کې د القاعده او حماس ډلو په ګډون 250 شبکې شامل کړې شوې. په دغه ډلو کې یوې هم د حقاني شبکې په شان نیخ په نیغه د امریکایانو پر ضد دومره په منظمه توګه بریدونه نه دي ترسره کړي. په تېر یو کال کې حقاني شبکې د افغانستان په مشرقي برخو کې یو لړ بریدونه ترسره کړل چې پکې په کابل کې د سفارتخانو په سیمه او خوست کې د امریکا په هوایي مرکز بریدونه شامل دي. البته د حقاني شبکې ترګر ګرځول او د دوی مالی پنګو کنګالول خای په تګلار کې بدلون راغلی، خو له دې وجه د حقاني شبکې سره د خبرو شروع کولو هڅو ته زیان رسیدلی. که څه هم له پاکستان سره د امریکا اړیکې په خاصه توګه د اسامه تر وژنې وروسته ترنګلې شوې دي، خو د حقاني شبکې د ترګر ډلو په لیست کې د شاملېدو په اړه د پاکستان لخوا لا هم کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د مقالې په اخره کې راغلی دی د حقاني ډلې له کبله کېدای شي د امریکایي کانګرس غړي په راتلونکي کې غوښتنه وکړي چې پاکستان دې له ترګرو سره ملاتړ کوونکي هیواد وګرځول شي. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی د برتانیا د دفاع وزیر ویلي دی کېدای شي را روان کال افغانستان د دوی د ځواکونو وستل ګړندي شي، ځکه چې پوځي قوماندانانو په دې اړه خپله رویه بدله کړې چې افغان سرتیرو ته د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره د څومره بهرنیو پوځیانو اړتیا ده. ګارډین ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې فیلپ هیمنډ ومنله چې شپږ میاشتې وړاندې په اوسپټ په پټه په دې خبره ټینګار کاوه چې تر ډېره وخته پورې په افغانستان کې د پوځیانو کچه لوړه وساتل شي. د برتانیا دفاع وزیر د نورو تفصیلاتو ورکولو څخه ډډه وکړه او ویل چې لا هم تر دې دمه کومه پریکړه نه ده شوې، خو د نوموړي په خبره د حکومت لخوا دا لومړی خبره ده چې کېدای شي دوی له افغانستانه د پوځیانو وتل تیز کړي پر ځای د دې چې 2014 کال ته انتظار وکړي.
اسرار لمومندو په فارن پالیسی مجله کې د پاکستان د اوسنۍ بهرنۍ تګلارې په اړه مقاله خپره شوې ده. لیکي پاکستان په دې هڅه کې دی چې د سیمې له هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي چې یو بیلګه یې له هند سره د ویزو اسانی او اقتصادي تړونونه دي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوال میتیو اکنز لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینار بانی کر په اسلام آباد کې تیر اونۍ په یو مرکه کې دا خبره ومنل چې دا کال د دې لپاره لستونزو ډک و. لیکوال زیاتوي په رښتیا هم په وزارت کې د میرمن کر لومړی کال له یو شمېر سفارتي بحرانونو سره مخامخ و، لکه په لنګوټا کې د بم له لارې وژنې، د ترهګرو سپارل او خطایي ډزو کې د ځواکونو وژل د ذکر وړ دي. خو د هر څه پرته نوموړی د کامیابۍ احساس کوي او وایي چې د غبرګون د ډیپلوماسۍ پر ځای پر فعال ډیپلوماسۍ باور لري. لیکوال پر مخ لیکي میرمن کر تیرونی پاکستان ته د هند د بهرنی چارو د وزیر اس ام کرشنا په مشرۍ کې د پلاوی تر راتګ یو ورځ وړاندې د دې باور څرګندونه کړې وه چې له هند سره پر سمه لاره تک کوي. کرشنا پاکستان ته څه باندې یو کال وروسته سفر کوي او د نوموړي په سفر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر او ممبئی بریدونو د لانجو د شتون سربیره په تجارتي اړیکو کې پرمختګ وسو. دا ځل کرشنا په ویزو کې د نرمۍ پیدا کولو تړون هم لاسلیک کړي چې دا ډول به د دواړو هیوادونو وګړي وکولای سي چې د یو او بل هیوادونو ته په اسانه سفر وکړي. لیکوال پر مخ لیکي د هند سربیره هینار بانی کر څو ځلې افغانستان ته ولاړه او هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ پر شته ستونزو لولسمشر کرزی او نورو لوړپړو حکومتي چارواکو سره ولیدل. د ذکر وړ خبره خدا ده چې د پاکستان د سفارت د یوې نوې ودانۍ د پرانستې په دستوره کې د شمالي ټلوالي ګڼ شمېر مشران هم د مخ په قطار کې ناستول چې پاکستان یې خپل لومړی دشمن ګڼي. لیکوال لیکي د دوی شتون په افغانستان کې د پاکستان د تجربه کار سفیر محمد صادق د اوږدمهاله محتاط تګلارې نتیجه ده. د میرمن کر په خبره د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او اوسنی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف کابل ته د سفر پر مهال له حکومتي چارواکو سره د لیدو ترڅنګ د اپوزیشن ګوندونو له مشرانو سره هم ولیدل چې دا د اړیکو په پرمختګ کې د پام وړ ګام دی. لیکوال پر مخ لیکي بلخوا پاکستان د امریکا د فشار پرته له ایران سره د ګیس نه لیکي د غزول پر پروژه لاسلیک وکړي او د دې سربیره د روس ولسمشر ولادمیر پوتین هم راتلونکي میاشت اسلام آباد ته روان دي. لیکوال په پای کې لیکي له امریکا سره پر یو شمېر موضوعاتو تر اختلاف وروسته پاکستان د سیمې له هیوادونو سره اړیکو ته د پراختیا هڅه کوي. که څه هم پاکستاني چارواکي دا کار د امریکا په غبرګون کې نه بلکې د سیمې له هیوادونو سره د شو اړیکو په مخه ګڼي.
احمد شاه اعظم یو ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د هغه توهین امیزه فلم د جوړونکو په اړه یو رپورت لیکلی دی چې په مسلمان هیوادونو کې د ولس جذبات راپارول دي. دا چې د دې فلم جوړونکو څوک دی او د دې کار تر شا اصل رښتیا څه دی اژانس په همدې رپورت کې ورته کتنه کړې ده چې غټه کې درته داود خټک وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو د هغه کس پیژنګلو کړي چې ویل کیږي اسلام ضد فلم جوړ کړي او حمله دې عمل په منځني ختیځ کې د امریکا د سفارتخانو پر ضد قهرجنې مظاهرې پیل شوې. په امریکا کې یو امنیتي چارواکي اے پی خبری اژانس ته ویلي د دغه فلم جوړونکو د پیسو پټولو په جرم کې د سزا ورستو اوس تر څار لاندې دي. د اے پی په وینا دا نه ده معلومه چې د فلم جوړونکي 55 کلن ناکولا بسیلی ناکولا پر ضد د اغه امریکایي سفیر او درې نورو امریکایانو د وژنې د جرم په سلسله کې تحقیقات پیل شوي او کنه. دغه امریکایان د دغه فلم په ضد په لیبیا کې د یوې مظاهره پر وخت په امریکایي سفارتخانه د حمله په نتیجه کې وژل شوی وو. داسې مظاهره په مصر او اوسوس په یمن کې هم تر سره شوې دي. دغه امریکایي افسر چې د فلم د جوړونکو پر ضد تحقیقات کوي د نوم نه سرګندولو په شرط اے پی خبری اژانس ته ویلي چې ناکولا د سام بسیلی نوم یو کس پورې تړلی وو چې په اول سر کې ځان د دغه فلم جوړونکو او لیکونکو خودلی وو، خو وروسته ثابته شوه چې بسیلی یو فرضي نوم وو. ځان د بسیلی په نامه معرفي کوونکی دغه کس اے پی خبری اژانس ته ویلی وو چې د اسرایلی دی، خو په اسرایل کې چارواکي وایي چې دی د بسیلی په نامه د هیڅ یو کس ریکارډ نه لري. بلخوا ناکولا بسیلی نومي کس اے پی خبری اژانس ته ویلی چې نوموړي د اغه کمپنی لپاره سامانونه برابر کړي وو چې دغه فلم جوړ کړي دي. د دغه سړی پر ضد په 2010 کې د یو امریکایي عدالت ریکارډ ښایي چې اغه وخت په وخت د نیکولا بسیلی، رابرټ بسیلی او اروین سلامي فرضي نومونه کارولي دي. اے پی لیکي د دغه سړی شناخت د موریس سارک نومي یو بل کس په مرسته معلوم کړي چې دغه فلم په خپل ویب پاڼه لګولې وو. اے پی د امریکا د نائب سارنوال جنیفر لی په حواله لیکي چې ناکولا په تیرو وختو کې د غلا کړې شو نمرو او نمونه د لارې د دروغو بینک اکاونټونه پرانستي وو او بیا یې د دغه اکاونټونو نه د دروغو چیکونه په دغه سينورو اکاونټونو کې جمع کول او د اغې لارې به د بینکونو د اے ټی ایم ماشينانو نه پیسې وستلې. د اے بی په وینا د بینکونو نه په غلا د پیسو وستلو په جرم کې له سزا وړاندې ناکولا د مالی ستونزو سره مخ وو. په 2016 کې په لاس انجلس ایالت کې د هغه پر ضد د 1,09,000 ډالرو د ټیکس داوا جمع کړې شوې وه. دغه سي په 1999 کې د دغه سړی پر ضد په اورنج کنټری کې د 1,06,000 ډالرو د ټیکس داوا جمع کړې شوې وه. بلخوا هغه امریکایي ښځو او نارینه اداکارانو چې په دغه توهین امیزه فلم کې کار کړی دی په یو مشترکه بیان کې ویلي دي چې دوی ته دغه فلم په اړه غلط معلومات ورکړې شوې وو او د فلم لپاره د اوازونو ریکارډ کول وروسته د دوی په ځنې خبرو نور غوونه ریکارډ کړی شوی دی. په دغه بیان کې دغه خزي او نارینه اداکاران وایي مونږ سل په سلو کې د دې فلم په جوړولو کې هیڅ لاس نه لرو او مونږ ته د دې فلم د جوړولو تر شا د ارادي او مقصد په اړه غلط معلومات راکړی شوی وو. دغه خزي او نارینه اداکاران وایي مونږ ته په دې خبره ډیر خپګان رسیدلی دی.
داود خټکو رجس خبری اجانس لیکي په لیبیا، مصر او یمن کې پر امریکایي سفارتخانو بردونه د ولسمشر بارک اوباما لپاره ننګون جوړ کړی دی. اجانس د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو او په منځني ختیځ کې د اړې ګوډي پاړه یو څېړنیز رپورت خپور کړی دی. زموږ همکار ګولیاز یې غټه کې تاسو وړاندې کوي.
راټس خبر ایجنسی لیکي په امریکا کې د صدارتي ټاکنو نه 100 وړاندې په منځني ختیځ کې اړې ګړې او د امریکا ضد جذبات د ولسمشر باراک اوباما لپاره یو جدي ننګونه جوړه شوې. خبر ایجنسی لیکي د قابو موندلو لپاره یو 100 خېلاري موجود دي. د خبر ایجنسی په وینا په مصر، یمن او په لیبیا کې د امریکا په سفارتخانو بریدونه امریکایي مشران یې په یو موامه کې اچولي دي ځکه چې دوی له اسلامي نړۍ سره د اړیکو نوی باب شروع کول غواړي. په دغه هیوادونو کې له کلونو امریت وروسته بدلون راغلی او په دې هڅه کې دي چې دغه بدلون پر ځای وساتي. خبر جنسلی کې که څه هم ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند کاندید میت رومنی لخوا په خارجه پالیسۍ نیوکې ردوي، خو د ایران اټمي پروګرام په سر د امریکا او د اسرائیل اړیکې تر بل هر وخت زیات ترنګلی شوي. بلخوا په شام کې خونړۍ پیښو او د ولسمشر بشار الاسد د واک نه پرېښودو ننګونې هم دي. خبري جنسلي کې د منځني ختیځ په اړه د اوباما اندېښنې هغه وخت نورې زیاتې شوې کله چې په لیبیا کې بلوکوونکو پر امریکایي کونسلګری برید وکړو او د دغه هیواد لپاره د امریکا سفیر سره د درې اهلکارو وژل شول. خبري جنسلي کې چې سپینې ماڼۍ د نړۍ اسلامي هیوادونو ته خبرداري ورکړې چې د امریکا ګټې خوندي وساتي. خبری جانسلی کی چې د امریکا او د منځنی ختیځ اسلامي قوتونو ترمنځ خلیج په خکارا زیات شوه. په 2009 کال کې ولسمشر باراک اوباما په قاهره کې په خپل وینا کې د غاسمی سره د اړیکو نوې باب شروع کولو خبره کړې وه او په هغه جذباتو کې لږه کمی راوستي وه چې د عراق د جنگ له کبله جوړه شوې وه. خبری جانسلی کی چې د ولسمشر باراک اوباما اداره په منځنی ختیځ کې د جمهوریت په حق کې پاسون حیران کړل. دغه پاسون د امریکا د اوږدې مودې ملګری حسنی مبارک له خپلې څوکۍ څخه لرې کړو، خو د خبري جانس په وینا واشنگتن د عرب د سپرلي پاسون مرسته په احتیاط او په قلاره وکړه. خبري جانس د امریکا د بحري جنگونو کالج پروفیسر حیات الوی په حواله وای چې وخت تر دو سره سره سیاست نور هم پیچلې شوې او دا نه یوازې په سیمه کې بلکې په امریکا کې دننه هم په سیاست کې بدلون راغلی. خبري جانس د سیمې یو بل سیړونکي اری راتنر د خلی په مقاله کې لیکي چې د مصر چارواکي هیڅ قسمه دوه مخیزه پالیسي نشي خپلولې. د زیاتوي کچري د مصر حکومت د امریکا نه مرستې ترلاسه کول غواړي نو بیا به دغه شان حالات په قابو کې راولي.
ګلایازو او سبم د خبرونې په دې برخه کې د هارون بچا په ژغ کې د سندر وورو
وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا رومی روح دے بل میں زان 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 وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا یوں روح دے بل میں زان 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 صبح کی خفیری ستا صبح کی خفیری ستا صبح کی خفیری ستا صبح کی خفیری زمون پیرا کی پریان زمون پیرا کی پریان زمون پیرا کی پریان زمون پیرا کی پریان
تاسو د مچا په ژغ کې سندر اوریدا. د غیر سرکاري تنظیم افاټا ریسرچ سنټر تر سور لاندې په اسلام آباد کې د فاټا یا د قبایلی سیمو په اړه یو سیمینار سوی دی. په دې سیمینار کې له قبایلی سیمو څخه برخه اخیستونکو ویلي دي چې حکومت او پوځ دې په قبایلی سیمو کې امنیتي حالات ښه کړي چې د دوی په وینا بیا هلته راتلونکي ټول ټاکنې په ښه توګه ترسره شي. د مشال ریډیو خبریال احمد الله د دې موضوع په اړه رپورټ لري.
د غیر سرکاري تنظیم فاټا ریسرچ سینټر د سوري لاندې په اقرا یونیورسيټي اسلام آباد کې په فاټا کې اصلاحات ترهګري او راتلونکو ټول ټاکنو عنوان لاندې یو سیمینار وشو. د تنظیم مشر ډاکټر اشرف علي د سیمینار د مقصد په حق له مشال رادیو ته وویل،
قبایلی سیمه کې دا وکت شي چې کوم راتلونکو عمومي انتخابات دي، د هغه لپاره عمومي ماحول څنګه دی، آیا موږ دې ته تیار یو چې دغه عمومي انتخابات په خطوګه باندې سرته ورسو، حکومتي تیاری څومره دی، په خلکو کې جوش و خروش څومره دی، هلته کې کوم امنیتي وضع چې کوم ده هغه څنګه ده، هغه د دې لپاره مناسبه ده چې هلته کې انتخابات وشي. په دغه حواله باندې موږ فاټانه مختلف مېلمانه راغوښتو چې په دغه باندې خبرې ترې وکړي چې آیا دا ممکن ده چې په عمومي انتخابات
د عوامی نیشنل ګوند غړی او قانوندان عبداللطیف افریدی وایي چې په قبایلی سیمو کې د قانون عملداری نشته او په دې سیمو کې رڼې او په آزاد توګه انتخابات کول ممکن نه دي. مشال ریډیو سره خبرو کې لطیف افریدی وویل،
فاټا کې طالبان چې څومره دي نو دا زمونږ د جرنیلانو د فوج او د اسټابلیشمنت په خوښه حالته کې دي. زه د دوی نه دا مطالبه کوم چې خپل ایسټس ختم کړي. دا قبایلی علاقے خلق ستا د پاکستان سره د نو بهتره خبر دادا چې جرنیلان دا مداخلت پالیسی چې دا بند کیت مونږ دا سی په طریقو طریقو دا خبره ازمایش وکړه. د سیول حکومت څومره اختیار دی؟ سیول حکومت د طالبانو زمانه زیات مخالف، لیکن یو فیصد اختیار نه لري چې طالبان دوی وخوځي.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سیکرټر زاهد حسین وایي، کله د ټول ټاکنو نه وړاندې حکومت مناسب ګامونه پورته کړي نو ممکن ده چې د قبایلی سیمو اولس هم په خړ ډول په انتخاباتو کې برخه واخلي.
کله په ټول ملک مکمل امن وو، هغه باوجود هم په پاکستان کې میکسیمم 34% ووټ کاسټ شوی دی. موږ ولې دا فرض کوو چې په فاټا کې 100% ووټ کاسټ پولیټیکل پارټي نه دي، حکومت اداري دي، بین الاقوامي کم ابزرورز دي، دا ټول لراشي. اول دې د حکومت مواري او د پنیانو دا چې انرولمنت زیات کی او هغه نه پاس کم سکیورټی دا غي مېر دي حکومت زیات کی او آی ڈی پی کم چې کم پسټل ایریا کې دي دوی لدین دو ووټ مو کور کی. نو کدا ټول طریقې وشي زما خیال دی کم نارمل پاکستان کې ووټ کوږي هغه نه بخو ووټ کاسټ.
په سیمینار کې شرکت کوونکو زیاته کړه چې حکومت او فوج د خپل ټول وسایل په استعمال کې راولي او فاټا کې د راتلونکو ټول ټاکنې په خشان وکړي چې دا شان قبایلی اولس په ملکی سیاست کې شاملې دوه وروستو د اف سی آر په شان قانون نه خلاصون عمومي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو 3 ناروغان مخې ته راغلي دي. په دې کې 3 ناروغان داسې دي چې تعلق یې له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سره دی. د صحت نړیواله اداره وایي چې په قبایلي سیمو کې د ناروغي ځکه شتون لري، لا هم شتون لري چې د دوی په وینا هلته ورته تګ آسان نه دی چې څاڅکي ورکړل سي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې په بیړنۍ بنیادونو د پولیو کمپاینونو باوجود د پولیو کیسونه مخ په زیاتېدو دي. هم په دې لړ کې چې کله موږ د صحت نړیوال ادارې یا WHO د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر الیاس توري نه وپوښتل، نو دا هغوی وینا وه چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د خرابو حالت له وجې اکثره ماشومان د قطرو نه پاتې شي. نو همدغه وجه ده چې قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د پولیو زیات کیسونه رامخته کیږي. ډاکټر الیاس دوری په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي، څنګه چې تاسو ته پته ده چې په قبایلي سیمو کې د پولیو ټیمونه هلته کې د رسایي غټه ستونزه لري او دغه رنګ بیا د دغه سیمونه اکثر خلک د خیبر پښتونخوا بیلابیلو برخو ته کډه کوي. همدغه وجه ده چې د کډو کولو له وجې اکثره ماشومانو ته په باقاعده توګه قطره ملو نه شي یا د قطرو خوراک په منځ کې وخت ډیر تیر شي، نو بیا د دغه بیماری وایرس خورېږي. نو دا د ویکسین مسله نه، بلکې د قطرو د خوراک نه پوره کېدو وجه وي. یاد دی چې 13 ورځ د خیبر پختونخوا هزاري ډیویژن تورغر سله کې د پولیو قطرې اخیستو باوجود یوه ماشومه د پولیو درنس کار شوې ده. نو دې لړ کې د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر جنباز سوایي،
ماشوم په کراچۍ کې پاتې شوی دی،
بدن ملاو شوی نو سپد نی شکل ملاو شوی نو څنګه ملاو شوی نو یو د ډراپ وشي دا د نفس په سرویس کورس نه تاسو ته وقفه دی ته شي نو هم د کېدو امکانات دي چې ګور کار کې په داسې حالاتو کې چې له یو له سو کې سو کېدل دا ناکامي خو نه ده البته په دې بنیاد ناکامي ده
دا صحت نړیوال ادارې د شمیرې تر مخه په پاکستان کې د پولیو کیسونه سخت کال درې درش دي چې په خیبر پښتونخوا کې دغه کیسونه یولس او قبایلي سیمو کې دیارلس دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان د خوست ښار ته د امنیتي کسانو لخوا د بې اسنادو موټرو په داخلېدو بندیز یو شمېر موټر چلوونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي حکومت له دوی سره مرسته وکړي چې د موټرونو ته اسناد جوړ کړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل له دوی سره خبرې کړي. راځي چې رپورټ یې واورو.
په خوست کې دا مهال د کانتینری په نوم له خلکو سره تر 15 زرو زیات لوی او وړه موټرونه موجود دي چې په څلورو کې درې برخې د ګرځېدو رسمي اسناد نه لري او نه هم په حکومتي ادارو کې ثبت او راجستر شوي دي. سره له دې چې نوموړي موټر د پرزې په نوم افغانستان ته وارد شوي، خو خلک یې ځکه ډېر خوښوي چې د اسناد لرونکو زړو موټرونو په پرتله نوي دي او تخنیکي عوارض نه لري. که څه هم د زرګونو کانتینری موټرونو د محصول او اسنادو لپاره څه موده وړاندې د وزیرانو شورا د هیواد په کچه ځانګړې مصوبه تصویب کړې وه، خو خوست کې دا بهیر هغه مهال کلک ټکنی شو چې د ټرافیکو په اداره ډله ایز ځانورګي بریدونه وشول، ودانۍ وسوځېده او موجوده اسناد پکې زیانمن شول. اوس چې د خوست امنیتي مسؤلین بې اسناد او کانتینری موټرونو ته ښار ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي، نو موټر لرونکي له ستونزو سره مخامخ شوي دي او داسې وایي:
مونږ کانتینری موټر لرو او ستونزه دغه ده چې مونږ هر سهار کله چې ښار ته داخلېږو په پټکو باندې مونږ ښار ته نه پرېږدي، اجازه نه راکول کېږي، نو ولس د ډېرو ستونزو سره مخ دی.
خانم عادل خان ده د مټه شنې اوسېدونکی یم. مو دا مشکل لرو چې مونږ موټر دي دوی پار کاغذونه نشته، باید حکومت دې ته کاغذونه جوړ کړي چې دا د حکومت پر هم مشکل ده، د مونږ د ولس پر هم مشکل ده.
کربري خلک یو مونږ ډېر د ستونزو سره مخ یو. څومره کانتینری موټر چې دي هغې دپاره باید اسناد جوړ شي، هغې باید غام وخوړی شي، په ملیاردونو یا په ملیونونو سرمایه په دې کې بند شوي دو.
مطلب مونږ د دولت نه دا غوښتنه ده، مطلب چې مونږ سره کنټینری موټر سره دي، په دې علم چې مونږ ته د حکومت دغې اسناد ورکړي چې مونږ بدیا کې کاروبار مربار ته آزاد لوډ شو رشو، او دا به ډېره خاکي سوي ده حکومت مونږ غوښتنه ده.
د خوست ښار د سوداګرو او دکاندارانو د صنفي اتحادیې مشر په خپلو څرګندونو کې حکومت ځکه په دې مکلف بولي چې دا ټول موټرونه د رسمي بندرونو له لارې افغانستان ته وارد شوي دي، او حکومت په دې هم پوهیږي چې دا ډول موټرونه له افغانستانه بهر ته د صادرېدو وړ نه دي، نو باید دي چې د ستونزې ته د حل لازمه لار ومومي.
دا چې په خوست ښار کې تقریبا تر 30,000 پورې زیات کنټینري موټرونه دلته موجود دي، دغه موټرونه د دولت له طرفه د بند نه ورد شوي دي، نو دولت په دې پوهېدو چې د موټرونه افغانستان ته راځي دغه صدر کېږي نه بل هېواد ته، نو د دې دپاره چې دولت دې ته اجازه ورکړې ده چې وړي موټر راشي، نو د دې دپاره اوس باید حل لاره پیدا شي.
قانونا د کانتینری او بی اسناد وارد شوي وسایطو او موټرونو محصول کېدل او ورته د رسمي اسنادو ورکړه د جمهوري ریاست حکم ته اړتیا لري. د خوست د ترافیک او عمومي مدیر سمنوال غنی رحمان رحماني وای کچېری په دې اړه حکم تر لاسه کړي، د پاتې وسایطو په محصول کولو او د اسنادو په برابرولو کې ستونزې نه لري.
د اسنادو ورکړه یا د اسنادو د ویش هغه موټرو ته چې هغه کنټینری موټر دی، هغه موټر چې هغه ابتدایي محصول شوی دی په ګمرکاتو کې، دغه په مقام دی رئیس جمهوري په اړه لري مقام دی رئیس جمهوري لازم وبلله موږ هر وخت چیرو چې دغه موټرو ته چې دوی
د کتون کوله انده کچیر په خوست کې به اسناد موټرونو ته د محصول کېدو او اسناد او اجازه ورکړل شي، نه یوازې حکومت به تر 30 میلیون ډالر زیات عواید لاسته راوړي، بلکې د دې ولایت پر امنیت به هم مثبت اغیز ولري. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
او سم د خبرونې په پای کې د شفیع سار په ژغ کې سو شی بیل دي سندره خوند واخلي.
جگبنم لان ریزن می وڑی شن خالی پیو تش خندا سرسالو تور گگری شایست دت خوش می دچال چلری پروا جگبنم لان ریزن می وړی شن خالی په یو تش خندا سر سالو تور گگری شای ساده تر خوژ می د چا سلری پروا د چا سلری پروا چرا وګوري پنازړ زما شي په پرواز ټول وې دزړو نوراز مالی دلې د جنې لاس ور کم د یاري په یو تش خندا مالی دلې د جنې لاس ور کم د یاري په یو تش خندا جگ ونم لا نریز مې وړې شن خالي